په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا لتا سریم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسه اجمل اور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان په کمی سمله کې د هواد لند مهاله وزیر اعظم ټاکل کیږي. د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د واده یو گاډی کندې ته پریوتی چې پکې درې ماشومان مړه شوي دي. او چین او روس ویلي د شمالي کوریا د اټمي فعالیتونو لپاره باید په دوی نیوکې ونه کړل شي. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډې پر مهال د هیواد عبوري وزیر اعظم ټاکل کیږي. د قومي اسمبلی د مطبوعاتو څانګې او چارواکي مشال ریډیو ته ویل د لنډ مهاله وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نن شپږو امیدوارانو ته رایې اچول کیږي. په دې شپږو امیدوارانو کې د مسلم لیگ نون ګوند شاید خاقان عباسی، د پیپلز ګوند سید خورشید شاه او نوید قمر، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا شیخ رشید، د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله او د ایم کیو ایم ګوند کشور زهرا شامل دي. ګډې پلټنیزې ډلې ته د خپلو پورش تنمنو نه ښکاره کولو په تور د پاکستان سپریم کورټ د جولای 23 نیټه نواز شریف د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نا اهل وګرځو. د سپریم کورټ له پریکړې وروسته نواز شریف په ځان لګېدلي تورونه رد کړي او وی ویل له ده سره چې کوم سلوک شوی د هغې مستحق نه و. د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د واده یو گاډی کندې ته پریوتی چې پکې درې ماشومان مړه او 12 کسان زخمیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکي حکمت الله نن مشال ریډیو ته ویل دا گاډی پرون د سپین وام نه د ټل په لور روانو چې کندې ته پریوته. نوموړی زیاتوي په سیمه کې د ډېرې مودې راهیسې د ترقیاتي کارونو نه کېدو له وجې لارې ډېرې خرابې دي او اکثره پې داسې حادثې وشي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د عراق په سفارتخانی له پرونی برید وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې دا ډول بریدونه د کابل او بغداد د تراګرۍ ضد ګډ هوډ نشي ماتولې. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته ویلي چې له دې هیواد ډیپلوماټان محفوظ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د عراق په سفارتخانی په پرونی برید کې د یوې ښځې په ګډون دوه عام وګړي وشل شوي او د دوه امنیتي ساتونکو په شمول درې کسان زخمیان شوي دي. د هلمند د ناوې ولسوال امنیتي ارګانونو غوښتي چې د ولسوالۍ ته د وسلوالو لخوا د جدي ګواښ مخه دې ونیسي. اکا محمد تکړه پرون مشال ریډیو ته ویل وسلوالو بیا د ناوې مرکز ته نږدې سیمو باندې ډله ییز بریدونه پیل کړي او کال ته پوځي عملیات ونشول نو د ناوې نورې سیمې به هم د وسلوالو لاسته ورشي. خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک پرون مشال ریډیو ته ویل امنیتي ځواکونه ناوې ولسوالۍ ته رسیدلي او د وسلوالو ګواښ یې کم کړی دی.
ضربتی قوتونه رسیدلی دي ساحې ته او هغه ځایونو کې چې جګړه ده د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده هلته متفرق اندختونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې دی په خاطر باندې چلته قوتونه رسیدلی دي کابو دی.
د هلمند ولایتي شورا بیا وایي چې تر څو پورې ګرمسیر باباجي مارچا او نورې ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړل شوي نه وي تر هغې د ناوه ولسوالۍ امنیتي وضعیت نشي ښه کېدی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د جرمني د اقتصاد وزیر پرون لا روپای ټولنې غوښتي چې په روسیې د امریکا د هغو نوو بندیزونو ضد د مبارزه وکړي چې له مخې د مغربي هیوادونو ادارو له روسیې سره تجارت اغېزمنېدای شي. دا نوي بندیزونه چې د روس د انرژي شرکتونو په نخه کوي په هغه قانون سازۍ کې شامل دي چې تېرونه د امریکا سینټ په یوې خوله منصور کړ او تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د یو قانون په توګه لاسلیک کړي. د روپای هیوادونو مشران وایي دا بندیزونه د دوی د انرژي څانګه او اقتصاد له زیان سره مخ کوي. د جرمني د اقتصاد وزیر لافانک میدن ګروپ رسپانی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویل دوی دا ګامونه د نړیوالو قوانینو پر ضد ګڼي. نوموړی زیاته کړه چې امریکایان په نورو هیوادونو کې د اقتصادي ګټو له وجې د جرمني کمپنو ته سزا نشي ورکولی. روسیه او چین پرون د امریکا د اغه بیان پړه غبرګون خودلې چې پکې د دواړو هیوادونو د شمالي کوریا د اټمی فعالیتونو مخنیوي لپاره په کافی کار نه کول تورن شوې دي. د تیرو نه په پای کې شمالي کوریا د امریکا په نخښه کولو د صلاحیت لرونکو میسایل تجربه وکړه. د دې سمینه وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر لیکلی وو پر دې خبره ډیر خفه دي چې چین له امریکا سره د ملاتړ په غرض شمالي کوریا ته د سزا ورکولو لپاره ایس نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چین دا مسأله په اسانه هوارول شي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي د امریکا او ځینو نورو هیوادونو لخوا پر روسیې او چین د ذمهواری اچولو لپاره بې بنیاده هڅې کیږي او آن دا چې پر مسکو او بیجینګ د شمالي کوریا د اټمی فعالیتونو او میسایل تجربو تورونه لګول کیږي. د روس چارواکي وایي د امریکا پورې اړه لري چې په مسکو کې د خپل سفارتي او ملاتړ ماموریت کوم غړي کموي. روس له امریکا څخه غوښتنه کړې چې په مسکو کې د خپل سفارتي ماموریت د کارکونکو شمیره کم کړي. د روس ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف پرون ویلي هغه روسي وګړي چې د امریکا په سفارتي دفترونو کې کار کوي هم د 255 د لرې کېدونکو کسانو په ډله کې راتللی شي. پیسکوف ویلي په روسیا کې د امریکا ډېر زیات ډیپلوماټان نشته، البته دوی د سفارتکارانو د سفارتي حیثیت لرلو بغیر کارکونکو د امریکا په سفارتخانو کونسلګرو کې د روسي ځایي کارکونکو د شمیر کمولو خبره کوي. او اخیری خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په تبلیس کې د ماخامي ډوډۍ پر مهال د جورجیا مشرانو ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاړه خدم لاتړ پیغام ورکړی دی. مایک پینس ویل امریکا هیله لري چې جورجیا به یو مستحکم او پیاوړی هیواد جوړ شي. نوموړی به نن د جورجیا وزیر اعظم ولسمشر اپوزیشن ډلر سره وویني. مایک پینس پلان لري چې په جورجیا کې کېدونکي د نیټو ګډ پوځي مشکونه هم وکړي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100.10 روپۍ اخیستل کیږي او 100.13 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115.40 روپۍ او 115.50 روپۍ، یو پاؤنډ 140.50 روپۍ او 140.90 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 9.05 روپۍ او 9.40 روپۍ، یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 شو کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 شو کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې به د دې هیواد لپاره لنډ مهاله وزیر اعظم ټاکل کیږي. په دغه اړه معلومات درکوو. د خیبر پختونخوا حکومت د قومي وطن ګوند بلیدو له وجې د یو شمېر وزارتونو د وزیرانو د هغوی د سلاکارانو چوکۍ خالی پرتې دي. د چارو شتونکو وایي سیاسي ګوندونو د ولس مسلې شاته غورځولي.
روزانه چې وزارتونه بدلی نو د دې خو د ولسي مسلو سره یا د صوبي د مفاداتو سره څه دلچسپي نه.
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د سیمې بې کوره کړل شوي خلک اوس کولی شي په کراچۍ او ډیر اسماعیل خان کې ځان ته شناختي کارډونه جوړ کړي.
په کراچۍ کې ګلستان جوهر او تاډي خان کې ټانګ پدې کې د خلی ورزا سپیشل دی شمالي وزیرستان د پروي.
او هم په شمالي وزیرستان کې د یو ګاډي له سړکه یوې کندې ته د لیدو په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي دي. د سیمې خلک له حکومت ګیله کوي چې دوی ته سړکونه نه دي جوړ کړي.
بلینا موتی رونا هر څه خادم شوی دی او بیا کولنه بالکل په دابونه معلومات تیار نه شوی.
پر یو شمیر نورو سیمایزو همدار از نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او د همولنې موجود پاکستان پارلیمان نن دغه هواد لپاره لند محاله وزیر اعظم ټاکی دی. چوکایتا په پارلیمان کې موجود اپوزیشن ګوندونو هم خپل کاندیدان نومولی دي. اسلام آباد رابیا اکرم خان معلومات راکوي.
نن به د پاکستان قومي اسمبلی د ملک لپاره لنډمهاله وزیري اعظم ټاکي. د دې مقصد لپاره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین لخوا د قومي اسمبلی غونډه نن درې بجې راغوښتل شوې ده. د لنډمهاله وزیري اعظم لپاره په امیدوارانو کې د واکمن ګوند شاهد خاقان عباسي، د پاکستان پیپلز ګوند سید خورشید شاه او قمر نوید، د پاکستان تحریک انصاف لاړه شیخ رشید، د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله او متحده قومي موومنټ کشور زهرا شامل دي. د وزیر اعظم لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په درې سوه او دو سلویخ چوکو کې د یو سل او دوه اویا ضرورت وي او واکمن ګوند یو سل او اته اویا چوکۍ لري چې ورسره د دین علاوه د اتحادي ګوندونو چوکۍ هم شاملې دي. دا شان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ته د 214 چوکو واضحه برتري ترلاسه ده. د قومي اسمبلی د سیکرټریټ تر مخه چې د ووټ اچولو نه مخکې که څوک غواړي نو د وزیر اعظم د امیدوارۍ کاغذونه واپس اخیستی شي. د لنډمهاله وزیر اعظم منتخب کولو په اړه د مخالفه ګوندونو ترمنځ اختلاف مخې ته راغلی و او په مشترکه امیدواري اتفاق نه و شوی. بلخوا تیره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې په مشکل وخت کې خپلو اتحادیانو سره یو. د راپورونو تر مخه چې نن د لنډمهاله وزیر اعظم د انتخاب پس ولسمشر ممنون حسین به د لنډمهاله وزیر اعظم نه سوګند اخلي. د واکمن ګوند وینا ده چې وزیر اعظم د ټاکلو پس د هغوی د ګوند توجه به په روانو پرمختیایي پروژو وي او په هغه پالیسو به عمل درآمد کوي چې کمې پخواني وزیر اعظم نواز شریف روانې کړې وې. د پاکستان سپریم کورټ تیره جمعه د پاناما اسنادو د مقدمې فیصله اورولو په وخت وزیر اعظم نواز شریف انتخابي کمیشن ته پوره شتمنۍ د نخ کارولو په تور نااهله ګرځولې وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا له حکومت د قومي وطن ګوند د وزیرانو او مشاورانو تر بلیدو وروسته اوس مهال د اوبخور مدنیاتو ټولنیز پرمختګ صنعت او تخنیکی زده کړو ادارې له مشرانو خالی شوې دي. د چارو پوهان وایي د وزیرانو او مشاورانو په بیا بیا بدلول او لری کول نه یوازې د حکومت کارندوی خرابوي بلکې د ولسی خدماتو پرمختیا چارې هم ټکنې کوي. پر دې موضوع د خالد خان رپورټ.
خیبر پختونخوا حکومت نه د قومي وطن پارټي جدا کېدو وروسته یو ځل بیا په صوبه کې سیاسي بحران پیدا شوی دی او د حکومت ځینې اهم وزارتونه او محکمې لکه د اوبخور، مدنیات او ټولنیز پرمختګ لپاره با نوې وزیران او مشیران جوړول شي. د 2013 ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي په ګډه په صوبه کې حکومت جوړ کړو، خو بیا سمو د پس د وطن پارټي دوه وزیران د کرپشن او اداري فساد په تورونو د خپل وزارتونو نه لری کړی شو او دغه شان دواړه ګوندونه د یو بل نه جدا شو. د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي سمله غړي ډاکټر حیدر علي په وینا د دوی ګوند په وزارتونو کې شفافیت او امانداري غواړي او چې کوم وزیران یا مشیران د وزارت اهلیت نه لري باید چې هغه د خپل چوکونه لری کړی شي.
وزیر ناشتي او دغه پرفارمنس نه هغه کوم د مسلې حل لري. پاکستان تحریک انصاف حکومت پالیسی دا ده چې هغه د ګډ گورننس او شفاف ترانسپیرنسی سره د کار کوي، کرپشن دی پکې نه. او د دې دواړو پارټو په منځ کې چې اول په اتحاد کې رالو بیا به اتحاد مات شو، اوس دا یې دویم ځل دی چې بیا جوړ شو بیا مات شو، نو دا خو ټیک خبره ده چې د خاص رات نه دي.
خو بیا پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې دا ځل قومي وطن پارټي دا کرپشن په تور نه بلکې په سیاسي اختلاف په وجه د حکومت نه لری کړی شو او دا د پوینا وزیران او مشیران د خپل چوکونه لری کول او جوړول نه صرف د حکومت کارکردګي باندې بد اغیز لري بلکې د اولس او د پرمختګ کارونو کې هم یو لوی خنډ جوړیږي. دا شنه
حکومتونه بدلیدل، وزارتونه بدلیدل، د دې ډېر بس ریزی په بیوروکریسی باندې یا د وزارتونو په کارکرتګۍ باندې. خو د بده قسمت دلته چې کوم سیاسي ګوندونه وي دا چرونه کوي، دا روزانه چې وزارتونه بدلوي اتحادونه بدلوي، نو د دې خو د ولسي مسلو سره ولسي کرتشالو سره
دا قومي وطن پارټي سره د بخور، مدنیاتو، انډستریز، ټولنیز پرمختګ او د ټیکنیکل تعلیم وزارتونه او محکمې وي او د حکومت نه د جدا کېدو وروسته دغه وزارتونه اوس خالی پراته دي. ډاکټر حیدر علي وایي چې د دوی د حکومت صرف لس میاشتې پاتې دي او په کار ده چې دغه محکمو لپاره وزیران او مشیران د حکومتي ګوندونو نه منتخب کړی شي. یاد دادی وی چې دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت کې دا صحت، اطلاعات، لوبو، ثقافت، دا کرکلی او بخوار، قانون او دا مدنیات وزیران او مشیران سو سو واره بدل شوی او جوړ شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وایي د هغې سیمې خلکو لپاره د شناختي کارډونو جوړولو ادارې نادرا په کراچۍ او ډیر اسماعیل خان کې مرکزونه جوړ کړي دي. نوموړي تیر ورځ مشال رادیو ته وویل په دې مراکزو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي نه یوازې شناختي کارډونه بلکې خپلو بچیو لپاره فارم بی هم جوړولی شي. په وزیرستان کې د 2014 زیږدیز کال تر پوځي عملیاتو وروسته لکونه خلک بې کوره شول چې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدل او په دفتري کارونو په ځانګړي ډول د شناختي کارډ په جوړولو کې یې ستونزې لرلې. احمد الله تفصیل راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټانه منتخب پارلماني استازي محمد نذیر وویل چې د نادرا چارواکو سره د خبرو اترو وروسته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلکو لپاره په کراچۍ او ډیرا اسماعیل خان کې سنټر خلاصې کړی شوی دی. نو دوی کولای شي چې خپل سیمو ته د تللو پر ځای د هر خالی پورس په یادو ځایونو کې ځانونو لپاره شناختي کارډونه جوړ کړي.
کراچی خلک او دی ڈی خان خان کے مطالبہ وا چھ میشتہ دا سنٹر رہا پا ڈی خان او پا کراچی کی کلاو شی ننزا پا دیشے کی کامیاب شول چھ آغا سنٹر رہا پا کراچی کی گولستان جوار کی او دی خلی و ریزا دی وزیرستان دی متسرینی دی پری او دا غرانگی پا ڈی خان کی ٹانگ پا دی کی او دی خلی و ریزا سپیشل دی شمالی وزیرستان دی پراوی
دیوی پختنی پا جواب کے محمد نذیر اویل چھ دی شمالی وزیرستان خلکو چھ پسر ڈاول پا خپلو سیمو کے دا ملکانو نا تصدیق کو نو کولی شی چھ پا کراچی او ڈیرا اسماعیل خان کے دا یاد ایجنسی چې کوم ملکان میش دي نو د هغوی نه دی تصدیق کوي. د 2014 کال جون په 15 نیټه حکومت په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات پیل کړل چې لوجه په لکونو خلکو خپل سیمې پریښودې او د خیبر پختونخوا په شمول د ملک مختلفو برخو ته یې کاډې وکړې. د متاثرینو له حکومت وخت پر وخت غوښتنه کوله چې په کوم سیمو کې میش دي نو شناختي کارډونه جوړولو لړ کې دی ورته هم هغلته اسانتیاوي ورکړې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د ځای خلکو چارواکو په وینا پروند واده د جنج یو غاړه کند ته لویدلې چې په نتیجه کې درې ماشومان مړه او ولس نور جوبل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی د سرکونو د خراب حالت لامل د غرقم پیخي وخت په وخت مخترازي. دوی حکومت د سړکونو رغولو ورته د ژوند نور بنیادی سنتیاو برابرولو په څیر غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیمه تحصیل شوا کې دورا یعنی جنج پر محل یو گاڑی د سڑک نه کنده تا پریوته چې پکې درې ماشومان مړه او اولس نور جوبل شوی دی. ځای خلکو او انتظامی چارواکو مشال ته وویل چې د ناوې راوړلو پر محل د گاډو قافله سپینوام نه ټل تا پلاره وا چې تحصیل شوا کې یو گاڑی په غره کې تیر شوی سڑک نه لاندې کنده تا پریوته. د دوی په وینا درې ماشومان مړه او اولس ژوبل شو کې د اوو ماشومانو حالت مرګونه وو چې د سیمې نه په خبر روښتون ته د درملنې لپاره یوړل. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا اول ځل نه دی بلکې د غلطه د سړکونو خراب صورتحال له وجې ډېرې داسې پېښې شوې. دوی وایي چې تحصیل شوه تر ټولو وروستو پاتې سیمه ده او د غلطه په تیرو اویا کالونو کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي او سړکونه یې کڼکپر او یا په لرې غرونو کې تللي کچا پراته دي. د سیمې اوسیدونکي حکمت الله د ټلیفون د لارې د پیښې حال مشال ته ورکو او وی ویل چې د دوی سړکونه په غرونو کې تللي او کڼکپر پراته دي.
عوام نه رو غړې راونه ټیکا په اصل د شرب میان کې یو موډه پدا کې درې کسون مشمون ورګي مرشل ولر کسون زخمی شول دا ټول پیشنټ یې ټل سیول هسپتال ته ورسول ځنه خطرونو کې پښاور لیډري نه هسپتال ته ورسول مخ یو غټه پښاور شول دا روډ مکمل خراب ته ټول کړه دا روډ بلکې وړي کم کړه امید حکومت نه فوج نه دا ټیل کې دا روډ زمشته برابر کول کسانګې مرلي نورم شاده برابر شوی دی پلینا موتی روډه هر څه خادم شوی دی او بیا کومه بالکل په دابونه معلومات یار نه شوی
تحصیل شوا اوسیدونکي وای چې د غلطه تر لره آبادی پورې تللی سړکونه کچا او مخکینی جوړ شوی په کندو کې بدل شوی زکات چې د دوی په وینا په 13 کالونو کې دوی تل محروم ساتل شوی دوی وای نه دوی سړکونه او نه د صحت او تعلیم سہولتونه لري کوم چې دولت اوس د ضرب از عملیاتو پس په میران شاه او میرلی کې شروع کړی دی سو دوی ته د هم پاملرنه وشي او بنیادی سہولتونه دې ورته برابر کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن صاحب د کنټرول پر کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د جنوبی وزیرستان قبایلی مشران د دوی د سیمې لپاره د گورنر ډیولپمنټ پروګرام په نوم د پرمختیایي چارو د دفتر تړل کېدو خپکړی دي دا مشران وایي سیمه او خلک یې جنگونو ځپلی دي او حکومت باید د دوی لپاره د بیا رغونې کارونه ونه دروي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي یاد پروګرام د امریکا حکومت په مالی مرسته چلیدو او هم هغوی دي چې که وغواړي بیرته پیلولی شي سیلاب مسعود رپورټ راکوي
د شلی وزیرستان درې مسعود قبایلیون د حکومت په دغه پریکړه سخت خپا تاویدلې دي چې د کومې له مخې په شلی وزیرستان کښې د جی ډی پی یا گورنر ډیولپمنټ پروګرام دفتر نغښتلی بند کړی شوی دی دا قبایلیون وایي چې د دغې پریکړې په وجه هغه سیمې د بیا آبادولو نه بې برخې پاتې شوې چې کومې د جنګ په وجه په بشپړ طور باندې بربادې تباه شوې دی د سیمې یو مشر ډاکټر سمیع الله جان لنګرخیل په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي
تقریبا نکولا نه خلق خپل علاقے نه بهار کورینا او میل رنگ سول خصوصا لدا تحصیل دای مکین دای د شاول علاقہ دو سری پروگرام دی لکه شه ډیر ضرورت او ډیر افسوس خبره ده چې کله دغه علاقے ازود شولې او دغه ته د ډیولپمنت چارې ضرورت و این په دغه مشه دا پروگرام باندې شولې د ټول ماسی دی طرف نه زه د گورنر فاتح سیکریټریټ دغه قدم غندنه کوم احتجاج نه کوي سي
یو بل مشر سردار جمال الدین شامن خیل زیاتوی
میر په جنوبی وزیرستان شه گورنر ډیولپمنټ پروگرام جی ڈی پی په نوم باندې کې مچاره کوله هغه په سروې کې څه علاقه شي او څه په سرروغه شي ډېرې ښې چارې وکړلې خو پانه بعد چې کله دا پورته د میرا شاول لدا دا شوبېخیل ایریا د مارکین دا ټولې علاقې لکه دا چې کله فوسې شولې دی دا پروګرام ورپسې بند کړ مېږ په دا باندې ډېر انتهایي خفه شولې وي حکومت نه دا غوښتنه کې دا مطالبه تي چې که هغه نه وي څه بل متبادل پروګرام درولږي خو مېږ ته د دغه چارې په دا وکړو چې اصلي نقصان د میږه شوی دی تکلیف نشته باید دغه چارو ته شری نه شي دا درې مسجدو والا کښېنې د احتجاجي پروګرام چې کوم طریقه دی
مشال ریڈیو پا داغا باریکش چدی سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خٹک نا پشتنا وکڑا آغوی واویل
مینلی دی پرپس دے پر ہوں فار سٹرینگننگ آف پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس دا چونکہ یو ایس ایڈ پیسی دی دو یو ایس ایڈ پا مرزے بندے اکثر لگی چی دے پا کم سیکٹرز کے لگوال غواڑی دلتا گورنر صاحب راغلے و ایون ما دا ہر ریکویسٹ ورتا کڑے و چی دا ٹول ساؤتھ وزیرستان کے ایکسٹینڈ کے ایون انکلوڈنگ وانا مونگا ریکویسٹ فاٹا سیکٹریٹ تا کڑے چې دې ډېر خخه کرونه کړې نو په کار دي چې دا اوس وایند اپ نکی مزید د فند ملاو شي
دغه کا بالیانو دا هس پینا کړلا چې کا سرکار متبادل پروګرام جوړ نه کا بیا با مسعود کا بالیون مجبور وی چې په غټ احتجاج لاس پورې کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکا
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
په پیښور کې د ډینګي تبې ښکار شو کسانو شمیر له سلو اوخت دی روختيال پلان وای دا ناروغي لیوا وایرس کیږي چې د یو خاص ماشی له چچلو خبريږي روختي چارواکي وای دا محل د پیښور په لوی روختونو کې ګڼ کسان د ډینګي تبې له کبله بستر دی او تر اوسه یو کس مړ شوی دی شبیر جان له پیښوره حال را کوي
دا طبی ماهرینو په وینا پیښور کې د ډنګي وایرس چې کوم د یو خاص ماشینا خوريږي
د دې لوجه خوریدونکې ناروغي به د تیر شوی جون نواخله تر روان ستمبر میاشتې پورې دوام لري دی وایي تر اوسه د یو نیم سلنه زیات کسان دغه وایرس اغیزمن کړی دي چې د پیښور په بیلابل لوی هسپتالونو کې علاج لپاره پراته دي د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرحت خان مشال لیډو ته د دغه وایرس اغیزمن شو او د وجل شوی کس په حق لوایي
خیبر هسپتال کې دی وخت چې د ډنګي کوم مریضان یو ټوټل څلور شپته مریضان مونږ ته راغلي دي چې په هغه کې ویش مریضان ډشار شوي دي شپږ درس مریضان هم دې وخت پورې مونږ ته داخل دي
پایلټ ریډینګ روختون کې د ډنګي لپاره ټاکلې شوې د خصوصي وارد مشر پروفیسور ډاکټر زیاودین وای چې تر اوسه لیډ ریډینګ روختون ته د سلونه زیات د ډنګي وایرس ناروغ کسان راوړل شوي دي نو موږ وایو چې د دې رنز په وړاندې پړاو کې تشخیص یا علاج ونه شي نو رستو دا ډېر خطرناک وي نور علامات او پخله دوی وایي طبی ماهران وای چې باید هر یو انسان خپل چاپیرچل کې ماحول صفا وساتي په خپل کورونو کې په خصوصي توګه چرته چماجوان وي هلته کې ولاړې اوبه نه پرېږدي او د نور پریوتو او نور راحتو وختونو کې خپل ځان او ټول ماشومان د ماشونه د دارو یا د مچردانو په ذریعه بچ وساتي په پیښور کې د ضلع حکومتونو لخوا په بیلابل سیمو کې د دغه ماشو په ضد د سپرې کول عمل هم پیل شوی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د بلوچستان حکومت په و ضلعو کې د تور زیړي د مخنیوي ځانګړي پروګرام پیل کړی دی د دې پروګرام د منتظمینو په وینا د لامل دا دی چې په صوبه کې هپټایټس یا تور زیړي زیات شوی دی د پروګرام ځانګړي اداره وایي د هپټایټس بی پر وخت درملنې نه کولو له کبله ناروغان د دې یو بل قسم چې هپټایټس ډی ورته وایي ښکار شي چې شمیر یې د آسیا پر کچ په بلوچستان کې تر ټولو لوړ دی رابعه اکرم خان دا موضوع روښانوي
مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د تور زیړي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر اسماعیل میروانی ویل چې ژوب لورالای موساخیل نصیر آباد جعفر آباد سیبی او بارکان حساس ضلع ګرځول شوي دي او په دې ضلعو کې د تور زیړي شرح 28% پورې ده د هم اویل چې پاکستان او بیا د ایشیا په کچ د تور زیړي د ډی کې سمسیات ناروغان په بلوچستان کې دي
اکتوبر کې مهینه سه یهم مفت ټیسټ
د اکتوبر د میاشتې نه به موږ د تور زیړي بی او سی ویډیا تشخیص کوو او د تور زیړي د بی قسم ویډیا ویکسین به د وړو کې ماشومان نه واخلې ته هر عمر تن ته هم لګو په دې کې به موږ ته دوه فائدې وي یو خو به د سره هپټایټس بی کنټرول شي او بل هم د سره به د تور زیړی ډی قسم هم کنټرول شي چې د څه شرا په بلوچستان کې ډیر زیات ده او په ایشیا کې د ټولو زیات د هپټایټس ډی ښکار ناروغان دي نو هغه په بلوچستان کې دي
ډاکټر اسماعیل میروانی په وینا چې د بلوچستان حساس ضلع کې تیر کال شوی سروې کې د تور زیړی د خبرېدو لاملونو کې دا خبره مخې ته غلیوا چې تور سره د سرنجونو په بیا بیا لګولو د غاخونو د ډاکټرانو لخوا د غیر محفوظه آلاتو استعمالولو د نیانو د قانونو او د ماشومانو جنکو غوګونه او پوسی په یوې سنې سورې کولو لوچې خبري کی د نوموړي په وینا چې په هر مریض د بلوچستان حکومت خرچ د 15000 نه واخلې تر 2 لک پورې راځي
پچله 2 سال سه ګورنمنت اف بلوچستان نه
د 13 کلونو راهسه د بلوچستان حکومت د خپل بجټ یو غټه برخه د تور زیړی د مخنیوي لپاره مختص کړی دا شان زمنګ پی سی 1 هم منظور شوی دی او وفاقی فند هم موږ ته شروع شوی دی. د سره د صوبې په سطح د دې مخنیوي او ویکسین لپاره ښه پیسې خرچ کیږي.
د بلوچستان د تور زړی د مخنیوي پروګرام تر مخه چې د تور زړی مخنیوي لپاره به د صحت نړیواله اداره ورته تکنیکی مرستې ورکوي.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې موږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مایو
فردن کو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی. دانیسی اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډې پر مهال د هیواد عبوري وزیر اعظم ټاکل کیږي. د قومي اسمبلی د مطبوعاتي څانګې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل د لنډمهاله وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نن شپږ امیدوارانو ته رایې اچول کیږي. د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د واده یو ګاډې کندې ته پرېوتې چې پکې درې ماشومان مړه او ولس کسان زخمیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکي حکمت الله نن مشال ریډیو ته وویل دا ګاډې پرون د سپین وام نه د ټل په لور روانو چې کندې ته پرېوته. په کابل کې د عراق په سفارتخانه د پرونی برید وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې دا ډول بریدونه د کابل او بغداد د تراګرۍ سید ګډ هوډ نشي ماتولی. افغان چارواکي وایي د عراق په سفارتخانه په شوي برید کې د یوې ښځې په ګډون دوه عام وګړي وشل شوي او د دوه امنیتي ساتونکو په شمول درې کسان زخمیان شوي دي. د هلمند د ناوې ولسوال اکا محمد تکړه له امنیتي ارګانونو غوښتي چې باید د ولسوالۍ ته د وسلوالو لخوا د جدي ګواښ مخه ونیول شي. خو د هلمند والي ویان عمر ځواک پرون مشال ریډیو ته وویل امنیتي ځواکونه ناوې ولسوالۍ ته رسیدلي او د وسلوالو ګواښ یې کم کړی دی. روس او چین پرون د امریکا دغه بیان په اړه غبرګون ښودلی چې پکې د دواړه هیوادونه د شمالي کوریا د اټمي فعالیتونو مخنیوي لپاره په کافي کار نه کولو تورن شوي دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په تبلیسه کې د ماښامي ډوډۍ پر مهال د جارجیا مشرانو ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اړخه د ملاتړ پیغام ورکړی دی. مایک پینس وویل امریکا هیله لري چې جارجیا به یو مستحکم او پیاوړی هیواد جوړ شي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
جنگ ورسپانو په خپل ادارې کې چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د غوښتنه چې د عام ټول ټاکنو کې دوړان د دفاعټا په خبر پښتونخوا کې ورګډه کړې شي، نو بغیر د څه شکر نه وي راتلونکي حکومت ته د تپفوري توګه توجه ورکول پکار دي. ادارې وایي شفاټا اصلاحاتو معامله هم په عمر کې شامل ده کوم چې د پاناما اسنادو کیس له وجې د وفاقي حکومت د توجه نه محرومه پاتې شوی. ادارې په وینا فاټا اصلاحات سږ کال مارچ میاشت کې د وفاقي کابینې منظورېدو باوجود هم په دې مخ په وړاندې بدلولو لپاره څه کارونه کړی شو. په څه چې د فاټا ولس غم غصه اظهار کړي. ادارې زیاتوي چې مې په میاشت کې د فاټا پارلماني استازو په غونډه کې د اصلاحاتو پر ځنډولو د احتجاج اعلان کړی وو او په دې لړ کې د قومي اسمبلی او سینټ خصوصي غونډه د رابللو غوښتنه کړې وي. همدا شان دوه هفتې وړاندې قبایلي زده کوونکو فاټا اصلاحات پر ځنډولو په پېښور کې د گورنر هاوس مخه ته احتجاج کړی وو. ادارې لیکي چې د فاټا د ولس بنیادي غوښتنې د اف سی آر قانون ختمول، فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول او د ملک دائن مطابق ټول بنیادي حقونه اخیستل شامل دي. ادارې خره کې وایي چې د وخت تقاضا ده چې نوې وفاقي حکومت دا معامله په خپل ایجنډا کې د ټولو وړاندې کړي دي او د 2013 انتخاباتو نه وړاندې په دې عمل درآمد یقیني کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک روان سیاسي بحران نه میشه ته نقصان رسیدل یو فطري خبره ده. د پخواني وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ خلاف د مقدمې اورېدو نه تر د وزیر اعظم نااهله کېدو فیصلې راتلو پورې په سټاک ایکسچینج کې کاروبار نه کېدو له وجې ملکي معیشت او سرمایه‌کارانو ته چې کوم زیان رسیدلی په هغې په فوري توګه د غور کولو ضرورت دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د یو سرشپږ بشپړ درنی په اسلام آباد کې احتجاجونه او د دې بندولو په پاناما کیس کې کوم فرق موقف سم د کوم غلط وو، د دې هر څه او سیاسي بحران له وجې زیان ولس او د ملک معیشت ته رسېدلی دی. ادارې زیاتوي چې په یو ملک کې داسې صورتحال وي نو هلته نه یوازې د سرمایه کاري صورتحال غیر یقیني شي بلکې د هغې منفي اثرات په کلونو محسوسېږي. په داسې حالاتو کې بهر ملکي سرمایه کاران خو په خپل ځای بلکې ملک کې دننه سرمایه کاران هم خپله پیسہ بهر ملکونو ته ولیږي. ادارې لیکي چې یو خوره تر هغه له وجې د ملک معیشت ته زیات نقصان رسېدلې نو بل خوا سیاسي بحران ټول کسر پوره کړو. ادارې وایي چې دا سیالو زلو نه سیاستدانانو ته ډډه کول پکار دي د کوم نه چې منفي سیاست او اختلافات رامخته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي په پاکستان کې اکثر وزیر اعظمان ولس نه بلکې قاضیانو جنرالانو او بیوروکراټانو له دندو لرې کړي یا ګوښه کېدو ته اړ کړي. ورسپانه وایي د نواز شریف لرې کېدل هم د دې روایت برخه ده. یوې بلې امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ هم خپلې ولیکنه دې موضوع ته ځانګړې کړې او وایي د نواز شریف ګوښه کولو په اړه د عدالت پریکړه د څه نه څه احتساب ښکارندوی کوي. انیسه اجمل د دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د اګست په 14 نیټه د آزادې او یایمه کلی سلمان سي د دندې پوره کولو وړاندې د وزیر اعظم لری کولو سره نړۍ ته خپله یوه پیژندل شوې بڼه وړاندې کړه. ورسپانه لیکي د پاکستان کمزوري جمهوریت لپاره د نواز شریف نه اهله ګرځولو ته د یوې ستونزې په توګه کتل کیږي. د امریکا لپاره د پاکستان پخانی سفارتکار حسین حقانی په ټویټر لیکلی چې پاکستان خپل دی او یا کلن روایت سره ډیره وفاداری او خوده چې کله هم په دا هیواد کې یو وزیر اعظم د رایو اچونکو لخوا نه دی لری کړل شوی، البته ججان جنرالان او بیوروکراټان یې لری کړي. ورسپانه لیکي د 1990 کال راهیسې درې ځله د نواز شریف منتخبه کېدل او بیا لری کېدل په پاکستان کې د پوست په نسبت د ولسي برترۍ لپاره د امریکا د اوږدې مودې هڅو ته هم یوه ستونزه ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف لرې کېدل به د ریاست ناکامي او ګډوډي ختمولو لپاره د پاکستان د تش په نوم هڅو کې یو نوی موضوع وي، خو دا خبره به ډېره زر مخې ته نه راسي. ورسپانه لیکي نواز شریف لرې کولو سره د عدالت لګامه څرګندېږي چې له درغلیو او مریت نه ډکو حالاتو کې لږ ډېر احتساب وکړ. مقاله لیکي دا یقیني خبره ده چې پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دی. په هیواد کې به راتلونکي کال انتخابات کیږي او دا مهال په پارلیمان کې د نواز شریف ګوند یعنی مسلم لیگ نون اکثریت لري. تمه څرګندېږي چې روانه اونۍ به د نواز شریف نږدې ملګري د عبوري وزیر اعظم په توګه او د هغه ورور شهباز شریف د نوموړي ځایناستي وټاکل شي. مقاله لیکي د سیاست سربیره د پاکستان موجوده حالاتو نه د هم څرګندېږي چې دا هیواد به له چین سره نږدې اړیکې خرابې نه کړي. چین له پاکستان سره د اقتصادي راهداري په برخه کې 500 ارب ډالرو معاهده کړې ده. ورسپانه لیکي په پاکستان کې اکثره د غیر یقیني بخنې فشار اچونې او تشدد حالات پاتې شوي دي او د سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه پیښه تر انجام رسولو لپاره اراده د ستاینې وړ دي. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د سپریم کورټ د وزیر اعظم په اړه پریکړه په پاکستان کې د احتساب او قانون حاکمیت په برخه کې د امیدونو یوه نښه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هیواد یې له بالټیک هیوادونو سره د کلکې ملګرتیا په خبره ټینګ ولاړ دی. نوموړي روسیه تورنه کړې چې د هیوادونو جمهوري حکومتونه تر اغیز لاندې راولي. د امریکا مرستیال ولسمشر دا څرګندونې د ختیځې اروپا د خپل پرونی سفر په ترڅ کې د استونیا په پلازمینه تالین کې کړې. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له رضوان مراد څخه اورو.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د دوشنبه پورس په ختیځه اروپا کې د واشنگټن له متحدو بالټیک هیوادونو څخه خپل لمړنۍ درې ورځنۍ کتنه پیل کړه. خاغلی پینس د استونیا پایتخت تالین ته پرسیدو ویل، موږ د استونیا، لاتویا او لیتوینیا له ولسونو سره ولاړ یو. د امریکا مرستیال ولسمشر په تالین کې د درې واړو بالټیک هیوادونو له مشرانو سره کتنه وکړه. استونیا، لاتویا او لیتوینیا چې اوس د ناټو غړي دي د پخوانی شوروي اتحاد تر واک لاندې وو. د بالټیک سیمې دا درې واړه هیوادونه د ګرجستان او مونټینیګرو په څیر په سیمه کې د روسیې له وروستیو تحرکاتو اندېښنه لري. مایک پینس په خپلو خبرو کې ویل، روسیه غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي، د خپلواکو هیوادونو ډیموکراسي تر اغیز لاندې راولي او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاسوي. نوموړي ویل، امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواښ، د بالټیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو کرنټ ټایم تلویزیونی خبرونې ته ویل، بالټیک سیمې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس دا سفر یوه مهمه پیښه ده. د بالټیک هیوادونو د سفر په وروستي تمځای مونټینیګرو کې به مایک پینس په ناټو تړون کې د هیواد د غړیتوب هرکلی وکړي. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر سبا ته د مونټینیګرو په پایتخت کې د اډریاتیک چارتر په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې سرمشریزه کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کرویشیا، کوسوو، مسیدونیا، سربیا او سلووینیا مشران ګډون کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د عراق حکومت وایي یو پلاوی کابل ته استولې چې د عراق پر سفارت د دوشنبه ورځې د برید په اړه تحقیقات وکړي. عراق وایي د هیواد په موصل ښار کې له ماتې وروسته داعش په کابل کې د عراق پر سفارت په برید سره هڅه وکړه چې خپل موجودیت او صلاحیت وښيي. د کابل په انصاري څلولارې کې د عراق پر سفارت په پرونی حمله کې دوه افغان ملکی کارکونکي وژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. بیا هم د رضوان مراد رپورټ اورو.
عراق وای په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په شوی برید کې عراقي ډیپلوماټانو ته مرګ ژوبل نه ده اوخته او د دې حمله د څیړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته استول دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ټول برید کوونکي ووژني او د عراق ډیپلوماټیک پرسونل مسؤون ځای ته انتقال کړي. په اعلامیه کې ویل شوي داعش ډلې په موصل ښار کې تر سختې ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نخښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. د عراق حکومت ویلي له یو شمېر هیوادونو سره تماس نیولی او ورڅخه غوښتي چې د کابل له حملې وروسته اوس د عراق د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت سخت کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرونی برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته تلیفون وکړ او د عراقي ډیپلوماټانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. ښاغلی ربانی ویلي دا ډول بریدونه نشي کولای د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او عراق د حکومتونو او خلکو هوډ کمزوری کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول حملې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخته خنډ نشي پورته کولای. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش پرون خبریالانو ته د دې برید او اوخت مرګ ژوبلې په اړه وویل
خوشبختانه در گام
نخست
ما مرحله
تخلیه دی وی لنی کمرغه مونږ لومړی د ډیپلوماټانو د وستلو کار پیل کړ. لنی کمرغه هیڅ یو تن ته زیان نه دی رسیدلې. د تروریستانو په دی وحشیانه برید کې اوازې د سفارت له خدماتي کارکونکو څخه یو مېرمن او زمونږ یو بل هیوادوال شهیدان شوی دي. حمله وحشیانه
تروریستانو شهادت میرسن.
تر دې مخکې ویل شوي و چې د عراق د سفارت دوه افغان ساتونکي په دې برید کې وژل شوي خو وروسته بیا دا خبر ناسم وبلل شو. دا دوشنبه په حمله کې په کابل کې د عراق د سفارت ودانې ته زیان اوخته خو راپورونه وایي چې دا زیان د هغو په مقایسه کم دی چې په کابل کې د جرمني پر سفارت او نورو اهدافو په شو بریدونو کې رامنځته شوی دی. داعش ډلې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه را چې ګنده شه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د فرا والی وای د ایران د سپاهی پاسداران مشاورین په دغه ولایت کې افغان طالبانو سره په دوامداره توګه لیدکاته لري. محمد عارف شاه جهان د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي ایرانی چارواکو طالب مشرانو ته خپل هیواد کې کورونا او نور امکانات هم برابر کړي دي. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي د سپاهی پاسداران ډلې د فرا ولایت په یو شمېر سیمو کې د جلب او جذب کارونه هم پیل کړي دي. له کابله واصل وصال رپورټ راکوي.
د فراوالی وای د دې ولایت د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپایي پاسداران د ډلې سلاکارانو د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړې. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې فراوالیت له ایران سره 209 کیلومتر ګډه پول لري او دوی په دغه پول په بشپړ ډول کنټرول لري چې لامل یې ایرانی سلاکاران پر پاډیر اسانۍ سره دواړو لورو ته تګ راتګ کوي. ښاغلی شاه جهان د هم وای چې ایران یو شمېر طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي.
په دقیق ډول دوی ایران ته تګ او راتګ لري. کورونا او نور امکانات هلته د دوی په واک کې دي. ډېر زیات امکانات دوی ته ورکول کېږي.
سپای قدس د سپای پاسدارانو ځانګړی ځواک دی چې له ایران بهر د پوځي فعالیتونو مسؤلیت لري. د فراوالی وای ایرانی سلاکاران د تیغو بهرمچه او پشمیکا او یو شمیر نور لار څخه فراته تګره تک کوي. خغلی شجهان د خپل یادو یدو د اثبات لپاره کوم اسناد وړاندې نکړل، خو زیاده کړه چې معلومات کاملا موثق او دقیق دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په فرا ولایت کې په کافي اندازه پیسې او پوځي امکانات په واک کې لري او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې فعالیتونه کوي. خغلی شجهان په فرا ولایت کې د ایران لخوا د پوځي مرکزونو د جوړولو خبره ردوي، وایي چې په دغه ولایت کې روسي وسلې هم په طالبانو ویشل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور تیر کال د یوې بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې خغلی منصور په داسې حال کې وژل شو چې له ایران څخه پاکستان ته روان و. خو له دې ټولو سره سره ایرانی چارواکو تل دا خبره کړې چې د ایران او افغانستان مناسبات د متداولو او ګډو امنیتي ګټو په اساس دي. د افغان طالبانو د ډلې ویان زبی الله مجاهد بیا د ایران لخوا د دوی د ملاتړ په تړاو راپورونه رد کړي دي. دغه سیمه چارواکي په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوې د ټاپي د ګازو د نلیکې ځینې برخې د فرار لارې نورو سیمو ته وغځېږي او د بخش آباد د برېښنا ستر بند هم په دغه ولایت کې جوړ شي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلیو چې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په موضوع کې بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیله امینی ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د سپای پاسداران مامورینو یو شمیر کورنیو ته په ایران کې د اوسېدو لپاره د امکاناتو برابرولو ژمنې ورکړي او هڅه کوي چې د یادو کورنیو ځوانان جګړې ته وهڅوي.
ایران په مستقیم ډول ښکیل دی، حتی په فرا کې کورنۍ جلب او جذب ته هڅوي او ایران ته یې بیایي او د هرې کورنۍ یو تن تجهیز کوي او فرا ته د جګړې لپاره لیږي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ حکومت د ګاونډیو هیوادونو د داشن مداخلو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي، وایي که حکومت د دغو مداخلو مخه ونه نیسي د افغانستان لپاره به پایلې ښې نه وي.
زمون خبریال واصل وصال د هلمند په ناوې کې بیا جنگونو زور اخیسته دی چې لامل سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي که په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پر وخت عملیات ونه شول حالات به لا پسې خراب شي. د مشال راډیو خبریال الیاس دایی معلومات راکوي.
د جولای د ولسم نیټې وروسته کله چې حکومتي سرتیرو د ناوی ولسوالۍ مرکز د وسلوالو څخه بیرته ونیوی، دا لومړی ځل دی چې د دې ولسوالۍ مرکز ته چیرمه په امنیتي کمربند مرګونی او ډلې بریدونه کیږي. د ناوی ولسوال اکا محمد تکړه د ځواکونو او د هغوی د مشرانو ترمنځ د نه همغږۍ څخه شکایت وکړ. تکړه ازادي راډیو ته وویل که د جګړې سره برابري ونیسي ډېر امکان لري چې د نیول سوو سیمو څخه یو شمېر مهم یې بیرته د حکومتي سرتیرو د لاسه ووځي.
ناوی ولسوالۍ د هیڅ نو مرمۍ څه خوندې نه ده. ولس چې د طالب د چړې اخلاص نه کړو مراجعه نه کوي، حتی دکان څوک نه خلاصوي. څه راپورونه ورکړي دي زر وار مې ویلي چې ناوه مستحق نه کم ځای مستحق کړي دي، نیمایي ناوه لا ډېره پاته ده.
ولسوال د پاته سیمو د نیولو دپاره پر عملیاتو ټینګار وکړ. هغه وویل تر اوسه ورته ولسي خلکو مراجعه نه ده کړې ځکه ګڼ مېشت سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وایي که د ناوی سره په څنګ کې هغه ولسوالۍ چې وسلوال پکې مهم مرکزونه لري تصفیه نسی، په ناوی کې به امنیت ټینګ نسی.
ندالۍ دی، مرجه ده، ناوه ده، ګرمسیر ولسوالۍ ده، باباجۍ دی، دا هغه سیمې دي چې دا یعنی پر ځې مثال ناوه پاکه سي ده مرجه پاکه نه سي ده، مرجه څخه تهدید ورته شته. که مرجه پاکه سي ندالۍ پاکه نه سي ده، ندالۍ څخه مرجه تهدید شته. دا هغه سیمې دي چې دا باید اولیت حکومت دغه ته واکړي چې دا سیمې پاکې کړي.
که څه هم وسلوال د ناوی پر امنیتي کمربند چې د طالب له څلور لارې نیولې تر هزاراس او خسرآباد پورې غځېدلی دی بریدونه ډېر کړي دي او په دې وروستیو کې نږدې څلورو ساعتو ادامه لري. خو مرز واک وایي د جګړې شدت هم رانه دی چې خلک فکر کوي. دواک ازادي راډیو ته وویل سیمې ته تازه دمې سرتیر رسېدلي دي. هغه د نورو سیمو د عملیاتو په اړه څه ونه ویل.
امنیتي مسؤولین په دې باندې مصروف دي تر څو د دې لپاره تیره ورځ هم قوتونه تللي دي او د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده، هلته متفرق اندښتونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې د دې په خاطر باندې چې هلته قوتونه رسېدلي دي کابو دی او د دې لپاره چې هلته عملیات ترسره شي په دې باندې هم کار روان دی.
په دغه بریدونو کې دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د تېرې اونۍ راهیسې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې تر 15 ډېر پولیس او د ملي امنیت سنګرانو د کتې څخه وژل شوي دي او ګڼ شمېر ټپیان دي. حکومتي مسؤلین هم په دغه بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. نو د لشکرګاه په جنوب کې د هلمند د سیند په څنګ کې موقعیت لري. د وګړو ډکه زراعتي ولسوالي د چویل کیږي د دې ورستیو نامنوي سره په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 1.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ ادارو مسولین وایي دوی غواړي په راتلونکي کال کې په 400 جریبه ځمکه د مڼو او نورو میوو باغونه جوړ کړي. دوی له مشال اړیو سره په خبرو کې وویل اوس هم په یاد ولایت کې پخوانی باغونه شتون لري خو حاصلات یې کم دي. دا چارواکي زیاتوي د نوو باغونو په لګولو سره به خلک وکولی شي له لږو ځمکو زیاتې ګټې واخلي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
په نورستان کې د کرنې او مالداري رئیس انجنیر عبدالغیاس ویل په ولایت کې باغ لرونکي او دهقانان د باغداري د پخوانیو طریقو کار اخلي او دوی پلان لري چې په نورستان کې د باغداري نوې طریقې مروج کړي څو باغ لرونکي له کم سمکې زیاته ګټه ترلاسه کړي.
باغونه چې وګورئ نه ډېر خېمنې ډېر نتیجې ورکړي دا مثلا ګیناس وګورو مګر معیاري نه دي نال شوي. هر دهقان په خپل خوښه باندې نال کړي دي فاصلې په نظر کې نه دي نیولې د قطارونو د بوټو ترمن نور هغه شاخبوري حضرت اصول پکې هیڅ نه دي مراد شوي مګر اوس موږ یعنی په دغه برخه کې چې د کوم زاړو باغونه جوړ شوي
د زراعت رئیس وای راتلونکي کال ته پلان لري چې په 400 جری بزمکه د بلابیلو میوه نیلګي نال کړي
او نیم باغونو لپاره موږ پروګرام لرو د سروې زموږ ان شاء الله جریان لري. په دې راتلونکي کال کې موږ پلان لرو چې 400 جری صاحبه موږ په نورستان کې په مختلفو باغونو باندې پوښو.
هغه وای په نورستان کې مڼې، غوزان، بادام، چلغوزي او د نورو میوه ونې ښه حاصلات ورکوي خو تر اوسه باغ لرونکو د اصلاح شو تخمونو او نیلګیو لور ته پام نه دی کړی.
په دغه برخه کې د خلکو همکاري یعنی شته دی خو مګر کار غواړي ترڅو موږ وکولی شو د دوی د ذهنونه موږ آماده کړو. یعنی مثلا دوی د هر څه په اهمیت باندې پوه کړو چې د ضرورت په اهمیت پوه کړو. د هر موږ غواړو چې اوس مثلا همدا کم ځمکو ته یعنی د باغداري پروژه موږ دغه کوچې د کم ځمکو نه دوی زیات لاسته راوړو.
کونړ او نورستان د خپلو طبیعي ځنګلونو درلودلو له امله ډیر شهرت لري. په کونړ کې تر ډیره حده دغه ملي شتمنۍ لمنځه وړل شوی او په نورستان کې د ولسی ناغو او بندیزونو په وجه لا هم تر ډیره حده خوندي ساتل شوی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خېواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر مند وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تیر شپه د خوست د ولایت مقام په بلنه د سولې او یووالي په نوم غزلیز ماخام جوړ شو. په دغه غونډه کې د خوست چارواکو له فرهنګیانو، شاعرانو او رونو اندو وغوښتل چې په خلکو کې د سولېز فکر خپرولو لپاره کار وکړي. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ ورپسې د شولی استاد په غږ یو غزل.
د سه شنبه په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوی غزلیز ماخام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای خوانځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماخام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسیدلی. پتا سی ټول غاکو چې د جهان د سیالانو سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلو. راځي چې دا وطن په علم آباد کړو، راځي چې دا وطن د علم په ګاڼه او زیور سنبال وطن کړو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې اولم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نر افغانستان دې ته اړتیا لري چې د توري او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي، او په دې لار کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقاله وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسمل د غزلیز مخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پلی او تو ګلان راوړم څنګه بوي د محبت ساز او سامان راوړم څنګه بوي د خپل وجود وینه مې خرڅ کړلا وس مې نه وو یوې جنې ته پیزوان راوړم څنګه بوي درسم سات کې سبا ګوري قرآن وظیفه ځان سره کس د جانان راوړم څنګه بوي.
ځوان شاعر ساجد بهار هم د مشاعره ګډونوال ته خپل شعر ولوست.
د یو عجیب نظام تر سیوري لاندې ژوند تیرو، وینو روانه زمانه لکه ولاړې اوبه، ستا د لطیف وجود تودوالی مې په سترګو کې دی لکه د غره وچه چینه لکه ولاړې اوبه، د امن پیغلې هر ګهیز در پسې تږی وما، وینم د خوب کې هره شپه لکه ولاړې اوبه، تر څو بدغلو پر پاندو قدمو بهاره الا دې ودروي جګړه لکه ولاړې اوبه.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې خواوشا ډیر شو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لا دیارو په میړانه ده، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده، زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وای، وخې ګونډی ماشوم مې سستړی ستومانه ده، دلته اوس نړۍ سړی خوره ده ګرځېدلې بس دلته ورېدلی هر انسان لبل انسان.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
بچان لان دے ابا د
دشت خلا ڈک دلی ونو نده اس دغا گل در اچی دون ده اس دغا گل در اچی دون ده سے دا جوند تیرے دون دے